مشال ریډیو ته ستری مشه د مخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د دسمبر 26 نیټه د اوریدونکو زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساز کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بریری نه خبرونه اورئ.
سلام شهرون بیا دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چارو سکتر ویلی دی د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوی دی. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکانونه په کابل، پېښور او هندوستان کې هم محسوس شوی دی. او د شام پوزو د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د ویلوې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباره کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری ویلی د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوی دي. پرون د وزیر اعظم نریندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نو وروسته خبرلرانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو د بارنو چارو سکتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیرسګالی دوره وه. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره د اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان په یو اعلان شوی سفر لاهور ته لاړ. په هوایي ډګر وزیر اعظم نواز شریف دغه هرکلی وکړ. د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوو غنټو تیرولو وروسته نوې ډیلی ته روان شو. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکانونه په کابل، پېښور او هند کې محسوس شوي. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت پر ریکټر کچه 6.2 چې مرکزی د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان او پاکستان په پوله د مومندو په ګوراپلای سیمه کې د عسکري ځواکونو یو غړی په دغه زلزله کې د کوټې د چت را پرېوتو له کبله وژل شوی دی. نن مشالې ډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال احمد د زلزلې نه د شوي زیان په اړه صدا سي وویل.
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته دي. انجریز زیات تر چې دي نو هغه خلک چې دي نو دایې دي تګي نو د شا بلډ پریشر شوټ اوټ شو او سوک چې دي نو هغه را پریوتی وو. من دوران کې بازي کسانو چې دي نو هارت سي کم مریضانه هغه چې دي نو هارت بیټ شو بل خلک لک شاک کې راغلی وو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې هم د 200 کسانو د زخمی کېدو خبر را رسیدلې ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز 13 ورځ خبریالانو ته ویلي چې لاهل شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیرولو په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسلو خبرې وکړي. جنرال لاهل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر په سرنګوالي خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشالې ډو ته ویلي چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی.
مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ښایي د طالبانو لاسو ته ولویږي. د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباره کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د علوش وژل کېده د هغه ملیشو لپاره ستر زیان دی چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12,000 کسانو چې 1,200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شو 15,000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیست ایستلي چې دوی ته وفاداره نه ښکارېدل. او د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو جنکي لوبغاړي هم برخه اخلي. نن مشال لوسر د خبر په وخت د قبایلي سیمو جنکو ویلي چې باید جنکو او لکانو ته د زده کړو او لوبو یو شان موقع ورکړل شي.
قبایلی جلکه کې ډېر چیلنج ته بس واجدا د څمغو ته د شې ایونټس برکرو نه څمغو خپل سہولیات څوک مې ورو بس بهار
ټیبل ټینس، بیډمنټن، ټګ اف وار او زمونږ د غدې چې د کشان دی پکار دی مونږ فاټه خلکو لپاره دی نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشان دی فیسټیوال کې
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د لوبو په دې میله کې نن د کبډۍ لوبه په مومند ایجنسی کې شوې ده. له ټولو اولنۍ لوبه اف آر لکی مروت د خیبر ایجنسی نه وګټله. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان او هند خارجه سیکرټران به په جنوري کې ملاقات کوي.
د خطې کم حالات دي خصوصا افغانستان صورتحال کې غمبه هغه باندې د پاکستان او د هند دواړو خبرې اترې شروع کېدل دي او هغه کې یو طرف ته تلل دا ډېر اهم دي.
تیر شپه په پاکستان کې د راغلي زلزلې له وجې ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي دي.
شدت خو د دیش پګ اشاریه درې او دا جور چې و نو دا تقریبا یو سل او 95 کیلومتر لاندې پښمه کړی و.
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د قبایلی سیمو لپاره د بیلابیلو لوبو مقابلې لا هم روانې وي.
او بس دوی باندې خوشاله خپل رونم دی مړه موږ په دې باندې ډېر خوشاله چې گورنر صاحب دا یو هغه په موږ لرا مخ کې کړای دی او ټول ایجنسی او د خپل کې سمېلاو شي او دا ډېر خوشاله خبره.
او د فاټا جنکی د لوبو سہولتونه غواړي
ځکه زموږ فاټا خلک چې دی شیزونه هر څه د لاسه ډیر روسته پاتې شي. دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان او هند سیمینا غربت ختمولو او امن لپاره په اقداماتو جاری ساتلو اتفاق کړی دی. دا اتفاقی رائے د جمعې په ورځ د دوانو وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې وکړې شو. د ملاقات وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستان خارجه سیکرټری وویل چې د مسلو حل لپاره به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د دوانو ملکونو خارجه سیکرټران به په جنوري کې هم لیدل کتل کوي. د هندي وزیر اعظم د سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه
د جمع پورز مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. رستو دوانه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته ملاقات وکړو. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دوانو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ د پاره په شریکه لوزلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودري وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتا گڈ ویل
د ورو د نرندر مودی دا دوره خالصه د خیرسګالې دوره وه. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره د اهم خبره دا چې د دواړو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوې یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
د ذکر دا چې د 2004 کال وروستو د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره دا نریندر مودی لاور کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزا او د نوسی په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هر څوک د پاکستان او هند تعلقات وخت په وخت کړکیچ سره مخ شوی دي، خو بیا هم د دوه ملکونو مشروالۍ د تعلقاتو د ښه کولو کوشش کړی دی. د هند مشرانو په پاکستان او له پاکستانه بهر د پاکستان د مشرانو سره د ملاقاتونو او دورو او د تعلقاتو بحالولو د کوششونو په اړه تفصیلي معلومات له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
دا په یو لس کالو کې د هند کوم وزیر اعظم پاکستان ته لومړی دوره ده. لدی وړاندې په کال 2004 کې د جنوري په 14 نیټه د هند هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په سارک سربراه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره کړې وه، او همدا شن په کال 1999 کې د فروری په 19 او 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت په حکومت کې هم اټل بهاري واجپای د پاکستان دوره کړې وه، او په دغه مهال د لاهور دلی بس پرانستا او د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور ډیکلریشن اعلان هم شوی وو. د غرنګ د هند مشرانو پاکستان ته د دورو په تاریخ نظر واچول شي، نو په کال 1953 کې د جولای د 15 نه تر د 20 نیټې پورې د هند وزیر اعظم جواهرلال نهرو د پاکستان دوره کړې وه، کوم چې د هند لومړی وزیر اعظم وو چې د ویش وروسته یې د پاکستان دوره وکړه. په دې موقعه د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علی بوګرا سره ملاقات وکړه او د دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کولو ژمنه یې پکې وکړه. د دې وروستو په کال 1980 کې د 19 نه تر د 23 ستمبر پورې جواهرلال نهرو وکاله پس د پاکستان دوره وکړه چې د پاکستان د هغه وخت صدر فیلډ مارشل ایوب خان یې هرکلی وکړو، او په دې موقع سنتاس لوزنامه هم لاسلیک شوې وه. له دې وروستو د اوږدې مودې پورې د هند کوم مشر د پاکستان دوره ونه کړه، خو 28 کاله پس په کال 1983 کې د هغه وخت د بینظیر بټو په دور حکومت کې د هند وزیر اعظم راجیو ګاندھی په سلورم سارک سربراه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راغی. همدارس په کال 1998 کې د جولای په 14 نیټه یو وار بیا راجیو ګاندھی د پاکستان دوره وکړه. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ تګ راتګ او د مذاکراتو بحالولو کوشش هم شوی دی، خو هغه هم بیا وروستو اکثر په یو بل د تورونو لګولو لوجې د ځنډ ښکار شوی دی. په 26 مئی کال 2014 کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د وزیر اعظم د چوکۍ سوګن پورته کولو دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ګډون وکړو، او په دې موقع د دوانو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په جاری ساتلو باندې اتفاق وشو، خو وروستو پاکستان په هند تور ولګو چې هند د پاکستان په لائن آف کنټرول باندې ډزې کړې دي. د کومې رستو چې د مذاکراتو لپاره د هند خارجه چارو سیکرټری پاکستان ته را نغې. دغه شن روان کال 2015 د مارچ په میاشت کې د هند خارجه چارو سیکرټر د پاکستان په دوره کې هم د مذاکراتو بحالولو کوشش وکړې شو، خو دغه مذاکرات بحال نشول. د روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان او هند وزیر اعظم ملاقات د روس په خار اوفا کې وشو، او په دغه موقع د دوانو ملکونو د قومي سلامتي د سلاکارانو ترمنځ ملاقات په نوې ډیلی کې وټاکل شو، خو د پاکستان د خارجه چارو د سلاکار د کشمیري مشرانو سره د ملاقات وروسته هند له دغه ملاقاتونو نه پشا شو. له دې سربېره د روانې میاشتې په 9 نیټه د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه، او له دې ملاقاتونو وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړی شو. او اوس د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودھری تیر شپه رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په جنوري کې به د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات یو وار بیا پیل کیږي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اتوار په ورځ کابل ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د خبرو اترو پیلولو هڅې روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي که طالبان خبرو اترو ته حاضر هم شي نو یو شمېر خنډونه شته. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په دې رپورټ کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل.
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په داملا ترکون کې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پاوچ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه تفصیل وخت په وخت له خلکو سره شریکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د زیارت په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. یو شمېر څېړونکي بیا اوس په سو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د سولې د بریالۍ پروسې په وړاندې خنډ ګڼي، خو دا ټینګار هم کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف زدران
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړې، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کېږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په زیاترو برخو کې تیر شپه نا وخته سخت زلزله راغلی و چې ورسره یو شمیر خلک جوړ شوي هم دي. د زلزلې په وجه خلک د سخت ویرې په حالت کې له کورونو هم بهر راووتل. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د زلزلې د زور او مقام په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاوي،
شدت خو د 3.3 او د جور چې ونه د تقریبا 1.5 کیلومتر لاندې پزمکا کې وا، او د ایگزیکټ لوکیشن چې کوم جوړی کی نو هغه کرچمیر غر دی منصرا دی هغه نه اخو افغان تاجک بارډر چې دی اخو جوړی. ډیوریشن تقریبا د دې استپاس یو منټ ہزارہ ڈویژن کے مالاکنڈ کے پیخور کوہار ترلکی مروہ تپوری دیکھن پورے تو لوزین میں پیدا خلشی ہوا اختر لاور اپوری جیلم اپوری دا سی پاس ملتان اپوری ہم دا آلکم خلشی ہوا.
دا زلزلی دل آسا سواد دیر مردان چار صدا پیخور او خوش سیمو کے ترشپی تو زیاد کسان جوبل شوی دی، خورس کیو چارواکی وائی دا معمولی جوبل دی او دا خطر خبر نشتا. مشال ریڈیو سر خبرو کی دا خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دو دو ترجمان بلال احمد ویناوا،
تقریبا 60 پوری زخمیان دی او زخمیان چی سمر دی اغا ماینر دی، میجر زخمیان پکی نشتا دی. انجریز زیاد تر چی دی نو اغا خلکا چی دی نو دایی ری تلیو نو دچا بلڈ پریشر شوٹ آوک شو او سوک چی دی نو اغا را پریوتیو مند دوران کی بازی کسانو چی دی نو ہارٹ چی کم بری زانا اگو چی دی نو ہارٹ بیڈ شو بل خلکا لک شاک کی را غلیو.
دا ذکر دا چی دروان کال اکتوبر میں آشکے ہم دا ملک مختلف برخو کی زلزل را غلی وا چی پکی دا دو سونه زیات خلک مړه او پسونه جوبل شوی وو. د دین اوړاندې هم 2015 کال اکتوبر میاشت کې راغلي زلزلې د لاسا پزرګونو خلک مړه او پلکونو جوبل شوی او بې کوره شوی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دلی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان صوبې وزیر اعلی په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي له مری معاهدې سره سم د وزیر اعلی په چوکۍ بدلون د شبهاتو باوجود د ډېر په پورم نه ډول وشو چې دا د اهمیت وړ خبره ده. ورځپاڼې په صوبه کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړې دي چې له وجې په صوبه کې د پام وړ پرمختګ نه دی تر سترګو شوی د کوم چې امید کېدو. تفصیل د ملیحا امیرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له څوکې استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهدې سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی و. ړومبي دوه نیم کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته دوه نیم کاله به د وزیر اعلی چوکۍ د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلي. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او په تیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. ورځپاڼه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکامه ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالملک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله زهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یوه تعلیمي سروې کړې چې وایي د دې هېواد د تعلیمي څانګې په ځینو برخو کې خوالې راغلي، خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کېدی ځکه چې لا هم ډېر څه کول دي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هېواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هېواد لپاره ډېره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15 جماعت 45% د ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولای. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغه صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. د غرنګ په سند کې و اتیا او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دوانو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزورې دي. د دې برعکس په ګلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په ګلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوی او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبیدا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچیر په اسکول کې ټایلټې د سکولو صفا وبو بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوي موجوده وي، نو زیات ماشومان به ورتراځي. دویمه دا چې استادان لره د خوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو خو استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د ماخام 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري ویلي د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوي دي. پرون د وزیر اعظم نریندر مودي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نه وروسته خبریالانو سره د خبرو پوښ نوموړي زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکرتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکرونه په کابل، پېښور او هند کې هم محسوس شوي دي. د افغانستان او پاکستان په پوله د مومندو په یوه سیمه کې د عسکري ځواکونو یو غړی د کوټې د چتر پرېوتو له کبله وژل شوی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د ایران د کورنو چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12,000 کسانو چې 1,200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شو 15,000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو هلکان او جنکې لوبغاړي برخه اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز اف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانو لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانې د هند د وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناسا په سفر او نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو ته کتنه کړې ده. د دوانو لیکنو مهمه برخې د یوې وړې دمې ورستو اورو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوه او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړي. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر وو. ورسپانه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستي او وینا وروسته په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نو وړاندې نریندر مودي په ټوئیټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلي وو. ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 12 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورسپانه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودي د ډیپلوماسي برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې رسو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور رواني شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودي او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورسپانه لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودي ویلي وو چې افغانستان تر هغه کامیاب دي نشي تر څو چې د پولي هغه غړه د ترهګرو جالي ختم کړي لشي نه وي. مودي په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخصتې خو ویل چې زینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور څه واشه بي دي چې په دې رسټو کې مذهبي مشرانو د یو خط لاره د طالبانو په مشه تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورسپانه تر لاسه کړي دي او لیکي چې آیا دا رښتیا هم دا کسنګ که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپانلې کې چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالي سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورسپانلې کې له کوټې خپور شوې د 15 پاڼو په خط کې یو شمېر دینی عالمانو د مولا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغه دینی مشرانو په ګډه مولا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې مولا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپل ولقه دوره مضبوطه کړي، ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د کاتولیکو مسیحانو د کلیسا مشر پوپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په ځانګړي وینا کې پرون د شام او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به د روان بحران اخلاص کړي. پوپ فرانسیس له واټیکن ښار په خپل وینا کې د شام او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته د رسیدو لپاره هم دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتہ جلال زین اورو.
پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د ټول نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی وو. د په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسي تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکرين کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتوري.
نن ورځ ډیر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقوقو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همدارس د هغو هیوادونو په اړه چې دغه خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل
چوه سمپلیچه ایکویلیبراتو
هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې بې موافقه ژغې وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې ثباتی جوړ کړي پای ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بیرابیر وسلواله ډلې په دغه هیواد کې جګړه مخته بیایي او له دغه ډلو څخه بیلابیلې کړې ملاتړ کوي. خاغلی معصوم ستانکزی دا خبرې له ازادي ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې. دا مرکه سیف الله ستانکزی کړې او د روانو امنیتي ستونزو، ګواښونو او جګړو ترڅنګ د هلمند په اړه په سر کې د دفاع وزارت له سرپرست څخه پوښتنه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو.
هلمند یو له جمله د خوږو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهه، هم د وسعت له نگاهه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورته ډیره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دي سوي، دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و.
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان د دولت پر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه یي سي. دا په حقیقت کې دوی په یو غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل دې دی چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي. اول دلایل په دې کې دا اوسې ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده کېدل چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنگ اوسې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بل اخره دا ټول ته د افغانستان حکومت مشرانو لاره پیدا کړل چې درسته ده، دا خارجان به لاړ شي دی خپل هیوادو ته لاړ شي راځي چې موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او ډیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و. اصلی خبره شخصی ګټي دي، اصلی خبره د نورو د پردو ګټي دي چې متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولیدلی دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردو د ګټو لپاره دا جنګ کوي.
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغې دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضادو ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې درې سیسه ګټه ترې واخلي سه دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مچال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار ولایتي شورا د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو او دنیا علمانو یو غونډه رابلل و چې د نظام د نم لاټر ترڅنګي په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د سلمیت په خاطر د ننګرهار د وسلوالو لشتون څخه پاک کړي. نور تفصيل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکبي.
د ختیځو ولایتونو د ولسونو دغه غونډه چې د شنبه په ورځ د ولایتي شورا په انګړ کې جوړه شوې و د افغانستان د ولسی جرګې په یو شمېر استادو سربیره پکې د ولایتي شورا غړو قومي مشرانو دینی عالمانو او د مدني ټولنو په سلګونو استادو ګډون کړو. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری په خپلو خبرو کې د افغانستان د نظام نه د ملاتړ ترڅنګ له حکومت نه ګیله وکړه چې د ولسونو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلې.
موږ او تاسو مکلفیت ترو چې د خپل نظام د تقویت لپاره د خپل وسلوال پوز د ملاتړ لپاره کار وکړو. امنیت رامنځته کوو په نظام کې د موجوده خلاو درفا کول لپاره او د نظام د تقویت لپاره کار وکړو. خصوصو ځله موږ د جناب والی صاحب سره مجلسونه وکړو چې د ننګرهار د ډاکمن امنیت لپاره کار کی خطرنه نه پوره د ننګرهار د خلکو دغه مشروع غوښتن ته دوی نه لبای کوي او نه یو تقوا کی خود او نه یو مثبت قدم کی خود.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي اجي حضرت علي وویل دایش وسلوال ورستر بلی په ننګرهار کې خپل نفوذ زیاتوي خو حکومت لاس ترزنی ناشته.
دایش مخکې کچیر ته 1200 او تقریبا 1400 شوی مخکې کډی وستلې وي اوس په مومن دره کې هغه خلکو چې اسمکه درلوده پټی ته شی مو ټیکټر او تاوار کړي مخکې وسل کډی وي اوس تقریبا 1500 خارجي منبع زیات کم الته کورونه راوستي. دا اطمینان د کوم نه پیدا کړ دشمن او خپل تعداد هم زیات شوی او حکومت بیرته راغله. دا ول سره یو سوال دی.
د ننګرهار د دینی علمانو د شورا یو تن استاذ مولوی عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل چې ولسته په کار دي چې دغه ناوړو په دیدو پوړان دی یو موټی شي.
کله د طالب په نامه او کله د داعش په نامه او د نور نمونه هم رامنځته کیږي او راځي به. خو لیکن د دې ولس وحدت ته ضرورت ده، اتفاق ته ضرورت ده، یووالي ته ضرورت ده. چې کله دا ولس متحد او متفق شو یقینا دا مشکلات به ټول د ملک نه ختمیږي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پارلمان له وکیلانو د ولایتي شورا له استازو دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو څخه به یو پلاوی جوړوي او په کابل کې به د امنیت شورا له استازو سره ګوري او په ختیځ سیمه کې به ترې د ډاډمن امنیت په اړه جدي غوښتنه کوي. خو که غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړل شو دوی به اول سوله ییز لاروینونه پیلوي او د مشرقي ولس به د وسلوالو لشتون څخه په خپله پاکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم تلین د اتوار په ورځ مانځل کیږي چې لپاره ټولې تیاریاں هم سرته رسیدلی دي. ولې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بټو خاوند آصف علي زرداری به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بټو د جون د میاشتې په 21مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوی و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بېنظیر بټو د 3 ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډېرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند د اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهسې ژوند کوي او دلته کیدون کې غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بېنظیر بټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړی، نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب دغه پروګرام کې ما نه یې ځکه چې هغه د دوبۍ کې ده او ډاکټر لا اجازه ورکړه څنګه چې هغه د سفر اجازه نه دی ورکړی.
بېنظیر بټو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي صداسې وویل،
وګوره چې کوم مین چې کوم بیبي چې کوم شاهد شوی ده، مین چې کوم هغه ده بالکل هغه د ټول پرده چې مین چې هغه ده هغه کوم هغه هغه طالبانو شپ کړی مو طالبانو هغه دا منلو چې یاره دا مونږ شوکر ده یو انټرنیشنل کانسپیرسي و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو، دا ټول مخامخ په ځکه کې یو مین سره خلاف بیبي او هغه روان کړو اوپن لی روان کړو چې ما خاجه اوس پاتې څنګه دا څنګه کوم ګلوبل دی دا چې ملګری چې مونږ دی تا مانچستر خلاف یو او ملګری ټول مخامخ یو مانچستر چې کوم چې پاکستان یو سوالي اوس موږ لګا کې لګا دا مخکې بي بي په دور کې موږ ولا لګو.
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته ویل، هر سیاسي ګوند خپل ګټو ته ګوري او دا ښکاری چې زرداری دا غونډه د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي.
میرا اپنا نه خیال کې یو کوتي بنیادی بات ہے،
زما خپل خیال دانه دی چې دا یو بنیادی خبره ده، ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دې د هر څه مشري وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دي چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویری هغه وطن ته ناراضي، ځکه چې هغه نه کاله په زندان کې تیر کړی دی. د خدای بخلی بېنظیر بټو اتم تلین په داسې حال کې منځلې کیږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو سواد ته چرته چې په منګوره کې د سواد ادبی څانګې تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن شاعرانو د پښتو ژبې د کتاب غټه خزانه او اردو ژبه کې سفرنامې کتاب منزل به منزل مخکتنې دستوري وشوې چې پکې پوهانو په دغه کتابونو تبصرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ادیبان او شاعران را جمع شوي ول چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړې شو. وړمې کې د کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي،
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګري فضل ربی رئیس په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خواري او مینه د چاپ په کالو خسته کړی دی او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپل ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي او موږ دغه خلا په تشو داوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب په خپل مقاله کې ویل،
د دې سره به د سواد ادبی تاریخ راټولندی شي او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډیر ارزښتمند دي او که په تاریخي آثارو لږ ډیر کار وشي نو د سواد د سیاسي، سماجي او ثقافتي تاریخ ډیرې ورکې کړای به په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوې چاپ شوی د سواد فضل ربی راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمې یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطا الله جان اډوکیټ ویل،
منزل به منزل چې دې په دې باندې لپاره پرې ټایټل لیکلی یورپ او دوبۍ کې سفرنامې
نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا پکې د خپل نویت ځانګړي سفرنامه په دې باندې ده چې یو خو دا د ملاکنډ ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی چې دا خپله مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او څېړنکار د پښتو کتاب غټه خزانه په اړه خپله مقاله کې وایي د کتاب تذکر دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکلی شوي کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د 1.5 سلنه تر 200 پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخري کړی دا تذکره غټه خزانه د 20 شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقع یو خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي:
غندل غندل ځواني وه، لا وخت د مرګ نه و، مرګیا تا بے وخته کو دا ګل په ډنډر مات، او دا مرگ د رحیم شاه یوازې مرگ دا غنو دی، مرگ لاله د سواد د ادب ناوې لسر مات.
د نوی چاپ شوی کتابونو مخکتنی په موقع د سواد ادبی سانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونو چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت ته، او دی لپاره په نوی کول کې په هره وستل ضروری ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د قبایلی سیمو لپاره د بیلابیلو لوبو میلې شروع شوې دي چې د کبډۍ لوبه نن په مومند ایجنسۍ کې کیږي. په دې لوبه کې د قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو برخه اخیستې ده چې لټورو لومړنۍ لوبه اف آر لکی مروت د خیبر ایجنسۍ نه وګټله. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا ورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو په میله کې د کبډۍ لوبه نن په محمود ایجنسی کې شروع شوې. نن اولنۍ لوبه د اف آر لکی مروت او د خیبر ایجنسی د کبډمار وه چې دغه لوبه د اف آر لکی مروت لوبغاړو وګټله. د دغه ګټلې شوې ټیم کپتان یا مشر وای:
ما نوم عجب خان دی، د اف آر لکی نه تعلق لرو کنه، او دا گورنر صاحب مونږ ته دغه مونږ شولې کړې دي، مونږ ډېر خوښ یو په دې باندې چې مړ ایجنسی کې دا لا شروع کو چې کیل میل شروع شو چې
قبائلی سیمو لوبغاڑو سره مقابلی هم وشي او پیژنګلو هم.
زیداد خان او کبړی میچ مونن مونږ داسې پہلا ظلم او دوباره پارا بار ٹرائی کوو په خیر سا، او بس دوی باندې خوشاله خپل رونم دی مانه، او مونږ په دې باندې ډیر خوشاله چې ګورنر صاحب دا یو هغه په مونږ لرا مخ کې کړای دی، او ټول ایجنسی او دا خپل کې سمیلاو شي، او دا ډیر خوشاله خبره.
د فټا سیکریټریټ لخوا د محمد ایجنسی د سپورټس منیجر سید اختر پوینا چې په دې لوبه کې د اته قبایلی سیمو لوبډلې برخه اخلي.
محمد ایجنسی ټیم دی، باجوړ ایجنسی ټیم دی، نارت وزیرستان ایجنسی ټیم دی، لکی مروت دی، اف آر کوهاټ دی، اف آر بنو دا، دا ټول ټیمونه باندې کې شامل دي. زمونږ د خپل طرف نه ان شاء الله دا کوشش وي چې مونږ د خپل طرف نه دلته کې هم یو سرمنیو کو، او کم وینر دی، رنر ټیمز دی، کم چې دلته شرکت کړي هغه ټول ته مونږ د خپل طرف نه هم سنه سره ټرافي وغیرہ ورکو.
د دې لوبې چې په غلنې سپورتس کمپلیکس محمود ایجنسی کروانه و، ورله د محمود ایجنسی یو شمیر تماشبینو راغلی او ډیر خوشاله.
زما رشید احمد ته خوشاله، خو ته ډیر خوشاله ځکه چې دا خو په مونږ خو ډیر سخت شپې ورځې هم تیرې شولې دی، الله ته په وجه سره، او زبر دا ډیر ښه کار دی چې نومره من نه لیو دومره لوبې مو به کیږي کنه، بس خلو سه مشغولي، او څوک د کارک نه راغلي، څوک د باجوړ نه راغلي، څه مومن دي وزیرستانه پورې راغلي د خیر اسا، او خدای دې هر کله راولي، بس دا شي خوشاله یې مون از مونږ وخت دي چې وته ناشته بس او پاټه کې یمونی.
او د سید اختر پوینه چې نن د کبډې د لوبې پیل وو، او دا لوبه به دوه ورځې نور هم روانه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه، او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اور اوریدونکو د پیښور په قیوم سټیډیم کې د دسمبر د 23مې نیټې نه د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو یو لویه میله پیل شوې ده. په دغه میله کې د قبایلی سیمو جینکو لوبغاړو هم خوشه په څلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رساکشۍ، اتلیټکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. دغه قبایلی جینکۍ وایي چې که دارنګ موقع ورکړی شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته. د دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې دي.
ایمانه ما روشنی ده او زکر می جنسینه ما چکم ده ما بیڈمنٹین ده ما موڈی فاخت ده او زیدیر انجوائی که ما که من دایر ده چک ما تا پا کار ده چمو تندش لورای وینس پا برکارو ورسیتی چمو ویسی ورکی وقت لور مختلوش پاکستان ما چکم ده ما روشن که کبیلی جلکای که دیر چلین ته بس واجه ده ده چمو گوی تداش ایوینس برکارو نوی چمو گوی خپر سهلیات چکم می براو بسی بهار کور طرف نا خو دیر تا اجازت بی و دیر تا نوی مو تا یو بیڈمنٹین کورد ضرورت او دی سرس منون نو وغیرہ دا شرس
ملائکا مومن دی جنسی منگا اسکول کے مسین رات ویلو چے لو بلا جان تیار کنے منگا رکھو اجازت راو استا او مسین سم منگا دل تراغلو دل تم زما خدا ڈون بنے کالو از دا پرائیویٹ نہ راغلم سرکار دا ز پڑون بھی زلبان راغلم دل تا دا سے ٹول ما شما ل پکا دی چے دا گیمون خپل خپل او کے مسین ڈاڑی ناراضی دل تا زما مخ کی تک تا ارادہ ز لو بکم نور گیم نہ بم کوما دے پاکستان پر ستا بان لارش
زما نیلم نامہ دا ز جمروت نہ راغلی ایم بیڈمنٹن دا پارا او دل دا مون گیم اوکڑو او مون گیم او گٹلو او بس مون ډیر خوشحالی اوس دعا کو چ مون گا فائنل مو گٹو ز یوزل سکول وخت نام ز دل تا راغلی اون دی سٹیڈیم تا او یوزل بیا دل تا ز بیا راغلم کالج سائیڈ نا کسن راغلی و ز مستقل دا پارا غستم کو اغا ٹیم کی پرمیشن نو او اس چ دین او اس ز بیا زما خواہش ته جذب کی مستقل شم زیات تر خو خوی خو اکثر مور پلار پرمیشن نی وی بے انتہا ډیر خوشحالی
زمانو معروف ته معروف ظاهر او مونږ د مومن دی جنسی مونږ چې د مختلفه مختلف لوبو لراغلی او څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، ټګ اف وار او زمونږ دا دغه دی چې د کشان دی په کار دی مونږ فاټه خلکو لپاره دی نورم د سی گیمز ارینج کیو د کشان دی فیسټیوال کې ځکه زمونږ فاټه خلک چې دی شیزونه هر څه د لاس دی روسته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه په کار دی دی ته په کار دی چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کې دی د وجنه زمونگا معشمانو کی دیر کانفیڈنس رازی او اغیدی بدا دنیا سر یو شانتی چلی دیشیم
او زه مومن د نراغلی ما زمانو مسایما دی او زمون ما شومان کې ډیر ټیلنٹ دی خدای دې چې دوی ته اپورتونټیز کم دي د خو خدا اوس خو ایجنسین الحمدلله د سه خوشوي او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول مومن دی ټیپیکل مومن دی او غوی اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلیټکس ته وتلی ډیر خلو به او لزز تاسو وې ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلو به وکړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومانو ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بکپ ویلو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه د شاهین بنیرین اورو
د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر اعزاز احمد چودري ویلي د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوي دي پرون د وزیر اعظم نریندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نو وروستو خبر اعلانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکانونه په کابل، پېښور او هند کې محسوس شوي دي د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي جنرال لاهل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د طالبانو سره د سولې د بهیر په سرنګوالي د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په حدیث کې په بمباره کې وژل شوی دی په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د اولوش وجل کېده دغه د ملیشو لپاره ستر زیان دی چې د بشر الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. د ایران د کورنو چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو هلکان او جینکۍ لوبغاړي برخه اخلي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنيري او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.